أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا.
په پیل کې خو ډیره مننه چې مونږ ته مو د مرکې وخت راکړ. مصبا صاحب، تر اوسه وایي چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ډیر مهمه مسله همدغه ده نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډیره ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی ته د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرهاوو زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسېدلي ول دوی خوشې کړله، او د دې طبعا تاثیر یې بیرته په ټولنې باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه داره پیدا شوله چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په هکله، لکه د قضایه قوې لوی څارنوالۍ، مدافع وکیلانو انجمن، کورنۍ چارو وزارت او د ته ورته هغه کسان چې دخیل وله، دوی هغه خپل حقوقي مسیر له منځه بوته ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او چیرې بلې خواته که. نو له دې نه وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کېږي، تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي، ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته، او هغه اصلي هدف د مجازاتو چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله، هغه ټول خواشنۍ سره چې له منځه ولاړله، او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي، په خواشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه ده روان.
لکه څنګه چې تاسو خپله خبره کوئ، کله دغه زندانیان چې خوشي کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي، او هغه عمل بیا تکراري په هغه عمل چې دوی زندانی شوي وو، دغه ته څومره د عامو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه.
ډېره مننه. ګورئ، مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سوه شاوخوا زندانیان خوشې شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، چې څه رقم مجازات ورکړل شي ورته. د قانون هم دغه ده، البته په تعذیری مسائلو کې. هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي، لکه حدود دي او قصاص، هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي، نو دلته د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي. خلک نیول کېږي، خلک بیرته خوشی کېږي. دلته اوس ستونزه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پوهیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي، او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي، او کدا ده چې خدای مکړه بیګنا کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده، چې په دې ترڅ کې بیا د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشې کړل، پرته له دې چې تفکیک په دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایمو باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا د دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله، هغوی تفکیک شوی او خوشې کړي وله. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډېر جرایم کړي وله، هغه هم خوشې شول. اوس هم په وروستیو کې همدغه حالت روان ده، او دلته اوس عام ګړي د دې لپاره چې د منګه قضایه قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري، نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کېږي. د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده، ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوا نه، له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده، د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې. په دې معنی چې چېرته یو څوک یو دعوه لري، د عریضې له لیکلو نه تر د محکمې تر حکمه پورې، او که څوک چېرته یو مرتکب دی او جرم کېږي، حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي، کشفي نهادونو وظایف ده لکه دی پولیسو دا ټول لیکل شوی بانه ده. نو اوس د مونږ اندېښنې همدې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونینیول شي نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه دا ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کېږي چې بې ګناه بندي نشي او په زمین کې ګناهکار خوشي نشي، ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي، مجرم باید محاکمه شي او بیگناه کس که چیر تا بندیکی گی اگوی اقده اخلی دی طولنی پا مقابل که فاصله اخلی او ستنزی را جوری
یه خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل سیده بل پا زندان که یه زندانی کم حقوق لری چی اغا باید مراد چی نن سبا دی چی خبرونه اخبری گی چی پا زندان که لبندیان و سر نامناسب چند که گی
او دا دیر مهمه مسئله دا گوری زندان زندانی هم منگا پا جمهوریت کی قانون ورته درلوده زندان چار پوری مربوط قانون و او دا زندانی یوازی حق حق محدوده کی چی دی محکمی دی حکم پر بنسټ بسی جزاگانی لکه احتیاطی تدابیر لکه پخپلا جزا نقدی جریمی او دی تورتم مثلا که یو چا پا حکم که جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي، د دې ترڅنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق دې سلبیږي. هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی، ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس لدینه ورهاخوا هر محدودیت کده یو چا راضي په دې ازادیانو راضي هغه په خپل جرم کوي. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف د زندانی که دو دانه ده چې څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینه رامنځته کړي، بلکې اصلاح ځای ده. نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي سلب شي، له ټولو عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي او د فضا داسې فضا وسي چې تا پکې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته وړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبری ګل کښ کنجی دی په زندانونو کې لکه په خپل سر توقیفیږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه اوسی شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کې دو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنی دي او له دې نه باید مخنیوی وشي.
او که مخنیوی ونیسي دا کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
پرته له شکه ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چېرته نه پلی کېږي ټولنه منفي خواته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بېعدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجیک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کېږي نسبت نظام ته او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح را ټیټېږي خلک ډارېږي او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره هم په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځې نیسي بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کیدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګوره اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کشته او نه په عادي قوانینو کشته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فنګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته چې دغه جرم چې رامنځته کیږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده اما خبر داده چه دوی چه کسان نیسی او بیا ادعا به خوشتب دوی بانده زکر خزینه دوی نیولی دی مثلا پخپل ویلی دی چه تر دی حده پوری چه دوی بانده حتی تجاوزون و ادعا به همشته دی وست دیل پاره چه دغا ادعا به لمنز بوزی منگا چه کل دی جمهوریت بس که و پا جمهوریت که او مثلا داده چه دی شفافیت لپاره تزمینی نشتون داری مثلا آزادی دی بیان ده مثلا اطلاعات و تدلاسرسه حق ده و دی تورت مسائل دی چی خلق تا اطمینان ورکی چی که خدای مکره کم چه خرابای نکیگی واس که ادعا لیوی خواه ادعا کیگی پا خفل اشخاص چی ده اسسته شوی دی لبل خواه ندسی و میکانزم چی بیرت دی شفافیت لپاره صحیح تزمینو کی شتون نلری نو مدنی طول نشتون دی رسانه و شتون دی دوی لسرسه پا دی طول پروسی تا او پا زمین که دی موضوع قوانین و دی خو شفاف و عدلانه و قوانین و شتون دی مسلکی کسانو شتون دی مستقل و کسانو شتون چی بی طرف کسانو سی دی عدالت بتامین که یا دی هاگ تزمینون جمله نده چی بیر تکتسو گی دعا هم کهی چی ظلم پی کیگی یا مثلا پی گنا بندیانی کیگی لکه زین و خزینه و چی پا رسانه و که وربندی دیر بحثونه و شوال خپلی گونه و چت کرده چی گویا دی سر ناخوالی کیگی یا دی سر شکنجه شوی دی یا پروسه عدلانه ده ندی دیگر طول دی مختبر لپاره دیتا لازمه ده چی سیستماتیک لاری دی حل رو تپ نظر که نیسی
اکثر وقت طالبان ده خبری ردهی چی پا زندان که بد چلند نکیگی آیا دا دی تیخت لار یا معقول دلیل که دلیسی لیوی خو خلق عملی مثالون لری لبلی خود دوی چی نه زندان که هر چه تامین دی او دی هیچ حق تر پولنده نده
ستونز خو هم داده چی دی لپاره چی یو طولنه که نظم را منسته شی خود دولتونو پا سطح بانده غیر دولتی نهادونو تا هم زمینه مسایده شویده اگه اینجیو کانسپتن دیگه تاویی چی نان گورنمنتل ارگانیزیشنز دی هدف هم داده چی یو دی فشار دی قوی ترنوان دانده دی دولتونو دی کرنو پا مقابل که ودریگی یا مثلا اپوزیسیون دی خواه که اگه سیاسی اگه سیستم منگولر و احزاب شتون ولری سایی به نظام توگه اگوی با دی اشتباهات و تمتوجی کی او مختزی اوز خبر داده شی دولت خو پی هیچ کلا پی هیچون وان بانده حتی دیر پر مختلی دولتون دی خپلو ستونزو دی خپلو حق و کوتاهیو چی خپل اداره کی رمستکی گی دی پا مقابل که دوی زنده غلی نیسی خپل ستونز خپل نوایی نو دو تا لازمه دا بید نور پر مختلی لحوادونو مدنی طولونو آزادی دی بیان تا و لسرسی دی اطلاعاتو تا دی حق عبدی تورت مسائل تا زمینه مسائده کردی دا بیا پا نریوال سطح بانده ستونز نشتا اوز خو دی اسلامی امارات لخوانه وضعیت رد کیگی معمولا اما دی خلق لخوا ادعا دی نریوال لخوا ادعا داده چی دا وضعیت سمنه دا ولی دی لپاره چی حق استندردونه یا حق میارونه چی دغه ادعا را بنده کری یا به طرف خلق لارشی مونیتورنگو کی وضعیت تر کنترول اندر اولی او پکی نظر ورکی چی کلا دا شای نیی نو تا بنده به عدالته لپاره زمینه مساعدی کی دی دو خبرو بنده و خلق باور نکی او اون دستون زده دش خلق داریگی خلق ولو که عادی کسون موسی که مثلا خود جرم خیلی طبیعی پدیده دلد یا قصدن یا صحبن یا حالت که سر جرم پلان درازی یا مثلا دلتا خو افغانستان که خود نوری منگه طولانیز ستون زیل رو که یا چوک پا یا چا بنده ناحق همه دعاو کی یا غب زندان تبا چی ناغب بی سرنوشت پاتی او دا خو بیاده حق سازمان مسئله ده
یا بلا موضوع داره چه زندانیان نیست که خپل کورلی سر تماس نیسی تر دیر بخواه دوی رکی دوی نمانی چه دوی بیویلی که دا سمره دوی حق در پولانی که
او خو ګوري مونږه یو اصل د اساسي قانون خصوصا یو درشه ماده دي د لسوادات هم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی د دې ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده شکنجه د انسان منه ده قانونیت د جرایم مودې ته ورته نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچېته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي باید هدا اقل کورنۍ په جریان کې شي د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی ی سکوت په دې معنا چې حق د سکوت یعنی چې دغه کم ولو کم متهم په یو جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ هم ونه وایي هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه دا جرم په باندې ثابت دی او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی مثلا قاضي به طرفه شخص وسی مدافع وکیل او شتون ولري خپلت هي هغه قانوني معیار په نظر کې نیول شي دا ورته شان نو اوس که دا نظر کې نه نیول کیږي کورنۍ سره اړیکه نه نیول کیږي. دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور د زمان باندې دا ټولنه کې ډېر زیاتې ستونزې نورې راولاړوي. او خواشینۍ سره باید ووایو چې دغسې حالت شته. دا په تېر رژیم کې وه او هغه هم غندلی ول. جمهوریت په وخت کې هم داسې ستونزې ولې کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول. په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده، بیا که چېرته د ضرورت پر اساس باندې تر 45 ورځو نورې پورې تمدیدیږي. ولې مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي، د دې لپاره چې خلک بېګناه په توقیف کې پاتې نه شي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کېږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لاره وي. مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته لیدې شي، بیا بېرته راخوشي کېږي او هغه هم بېګناه یا مثلا معمولا بېګناه راخوشي کېږي. دا پخپله حق تلفی ده د عام وګړو، د دې نه باید مخنیوی وشي.
آخر کې حاکم نظام ته باید تاسو مشورت وي.
د موږ خو حاکم نظام ته مشوره دا ده چې که د دې لپاره تداوم رامنځته شي د نظام، ځکه وروسته له ډېرو وختونو افغانان حداقل یو نسبي امنیت لاسرسی پیدا کړی ده او خلک خوشحاله پاتې شي، نو دوی د ملي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کړي، فرصت د برابر کړي، نظام د قوانینو پر بنسټ برابر کړي. هغه انتخابات چې دوی ورسره ستونزې لري هغسې انتخابات دی نه کوي، خو انتخاباتو ته د زمینه مساعده کړي چې خلکو اراده پکې ښکیله شي او پوه کسان دې راولي، قضایه قوه قاضیان دې مسلکي کسان راولي، بېطرفه کسان دې راولي، یعنې اسلامي امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لري کیږي که غیر استقلالیت میکیږي، با تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکه لوی څارن ولی کی د کارو کی دا د جرم سره مبارزه کی لوی څارن ولی ډیر مهم نقش لري. پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکی، یعنی نهادونه دی را جوړ کی، قوانین دی رسم کی، اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری، نړیوال سره دی سازش کی هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه ده لکه د ښځو حقوقو دې ته ورته، خصوصا د عدالت په تامینولو کې. دا هغه موارد دي چې که دوی په نظر کې ونیسي، زه یقین لرم چې هم خلک ترې خوشحالیږي، هم نړیواله ټولنه بهانې هم بندیږي او هم به د دوی د تداوم لپاره دوی به د سر کمی، دوی به له ډېرو نیوکو نه خلاصیږي. ما ته به هم اړتیا نه وي چې زه په دوی باندې نیوکه وکړم، یو بل ته به هم یو افغان چې ځورېږي هغه به نه ځورېږي، نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي.
ډېره زیاته مننه مس بصیب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درندستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا، تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
وزری ماتڑی خربا
شی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن در چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطری شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم فمزی پیا وزری مطڑی چھوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی چھپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والوزم پریمک دیچی والوزم زما وزری ماتڑی چھپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی چھپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
اسمان پلور پیگی ستا ہلمند ستا عمود مست پہیگی ستا بیرغ دے دا اسمان پلور پیگی ستا ہلمند ستا عمود مست پہیگی ستا پالن ستا پخپلو بچو پور دے سوچ بدور لر گوری مخی تور دے داہے وات میرا نو ظلمیانو پور دے سوچ بدور لر گوری مخی تور دے داہے وات میرا نو ظلمیانو پور دے سوچ بدور لر گوری مخی تور دے داہے وات هر څوک چې راغلی خدای وهلی یلغلګر بیرته په تیښته ترې نه تللي دلته هر څوک چې راغلی خدای وهلی یلغلګر بیرته په تیښته ترې نه تللي تور لګیانو ته وایا دل ته مو ګور دی څوک چې په دور لره ګوري مخې تور کاهې مات میړه نو زلمیانو کور دی چې په دور لره ګوري مخې تور دی دا هیواد میړه نو زلمیانو کور دی چې په دور لره ګوري مخې تور دی دا هیواد دا هیواد
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجن صاحب، د آزادی میلما پروگرام ته هر کله راسې. په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه لومړی آزادی رادیو ترمنو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټول درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شخل چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ، د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطنه د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډېر اغلری مثالونه لري. وطن په اصل کې ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړي مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مهات، وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په مونږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به مونږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کېږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده، زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس، ډېر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نویم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي، هم دې په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې کې اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل آسانه شوی دی، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، دغه موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بله انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایې دي. نورو هېوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه مثبندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپل کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي، او د شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بېلبېل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستا، خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بهي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هېوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هېڅ هېواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هېوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا سربسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلی دی، خصوصا هغه سپانسر دی کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دوه نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوې ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو او سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هېوادونو کې دي لکه اروپایي هېوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه هېوادونو ته رسېدلی ده او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و دغه کاناډا هېواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سیکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سیکان اوسېږي هغو سیکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده، خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي و په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې و هغه هم یو هندو و، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران و په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان و، خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سام نه دی راکړی. البته منل شوي نه یې، اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به راکولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندي ملیت ده، لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نمو کوم لوړ مقام درلودل او وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارو هغه مون نه درلودل په لوړ سویه تحصیلات مون نه درلودل او تر انجینر تر ډاکټر پورې مون درلودل مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه.
بل انجن صاحب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې؟ علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالو تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لروي، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې او سره موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره د وطنونه بیل دي، موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغلته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې تر کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
او دا کېدای شي دا سلفي صدا ده، خصوصا په لګه کوي باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیزه خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یې اکرنګي شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا ده چې موږ د موږ هغه منطقې چې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې کارته چار کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرائط باید د سیوی لکه د فقو په سیټ موږ ته یو ټولنیز ځای را پرشي اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ هلته پکې ژوند وکړو شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای را کړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبره ده لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کومه د ارزان قیمت نه تو کلومیټر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو هغه ته شهرکه انارکلی نوم ورکړل شوی و او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هېڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګیې کولی او نه کومه آبادي پکې ول وړنګ د غرو لمنه یې راکړله نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو موږ همغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ د څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلی شول ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې اخیسته ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو تبن دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینه یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق فوټ تاسو وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږدم چې دغه د افغانستان نقشه ده پرون یو چا یو دغه میوداني ورته ووایه په اصطلاح را لېږلې وه کور یې ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لېږلې وه میسنجر کې وه شاید دا مې خپل لمسی ته ښودلم وایي دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه پنځه ویشت کاله مخکې ما سره یو حادثه شوې وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم په دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې څنګه وکړې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې خو چې کور ته ورغلل دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ راوړلو ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي لس کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لهغې نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوند ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چیرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دمو کا خوراکوں نہ تقریباً ٹوڑ افغانی دی مونگا امرچ مسالے چ ہندوستان کے استعمال کی مونگا نہیں استعمال ہو دے یو لس فیصد شاید اخرو لس فیصد ہے شل فیصد نور اتیا فیصد اگنور دی دا مونگا نو خرو دی افغانی خوراک کو بیل دا دے ہندوستانیان خوراک بیل دا مونگا جو ودونا کو ہم امغا افغانی کلچر بند دی مونگا نسل لا جو اندائے دا پدی بند ز افتخار کوم
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطري مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړه او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لتا سو هم چې ماته موقع راکړل د ماغ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټول او ردونکو د ازادي رادیو ټول او ردونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ماغ او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندای وسته مننه
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
Give me time.